السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي سهار مو نیکمرغه او په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ ولري د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل خبری مطالب مو پکې راغونډ کړي دي د دوشنبه ورځ ده د کب یهود میاشتې ومه د فبروري میاشتې شپږویشتمه په پیل کې خبرونه نن دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یو پولیو واکسیناسیون پیلېږي لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل روزګان کندهار هلمند نیمروز فراه او هرات کې تطبیق شي تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو شپږ مثبت پیښې سبسوي وي چې ټولې په ننګرهار کې وي خو سږ کال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول سوی افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزړن ناروغي پکې ختمه سوې نه ده له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګزړن د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي د اوتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یو څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید د اوتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی له هڅو مننه کړې ده اسوشیټډ پریس خبری ایجنس د تیر میلادي کال په میاشت کې خبر ورکړی و چې دغه اوتریشی وګړي وروسته له هغې ونیول سوی چې د طالبانو په اړه یې د اوتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه طالب چارواکو د دغه اوتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې د دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې شپږ دېرش کانونه سروې سوي او د شپږویشتو کانونو استخراج دوام لري بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړ چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسېدلی ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز دوه کاله پوره سول د اسوشیټډ پریس خبری ایجنس د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي شغلی زیلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ او خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري هم په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 150,000 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پلټنې کړې چې پر اساس یې 1,502 تنه وژل سوي او 9,815 تنه نور ټپیان سوي دي له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمې خبرې پرون هم روانې وې حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی قطر امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي اسرایلي رسنوي خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي دا هم ویل سوي چې اسرائیل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي اټکل کېږي چې د ماشومانو ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا سل تنه لا هم د حماس لخوا یرغمل وي حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې ووریدل دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای شئ ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسئ ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته د ملګری ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي چې د کابل لپاره د نوې ځانګړي استازي ټاکلې هم د اجنډا موضوع ده.
It's important for the United Nations.
The Amniyat Shura lepara de zangari asadi de takalo pagadun pa Afghanistan ki de malgaru mulatino de kar mulatar khura muhim de.
Special envoy.
Payo maraka ki awreche nawai zangari asadi tse kawalaisi.
Waziyat talbata tashri kawalaisi. Laza muhim adar chida Afghanistan lepara zangari asadi wulari. Aga waziyat che wasmahal pa Afghanistan ki rawan day.
په هرات کې زلزلہ ځپلی وای چې د پینځو میاشتو له تیرېدو وروسته هم د کورونو پر غولو کې مرسته نه ده شوې.
موږ خو شته کومک نه ده کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپست نه یو خیمه د خیمو د خوا وخت نو هغه یو دوه فامیل سو درو فامیل ته د خیمو ورته وی دا
د اتریش پولیسو ویلي چې د دریو شوزو په وژنې تورن افغان پناه غوښتون کې په لمړنیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی.
Polizisten konnten ihn in dem Rotlicht lokal.
Polizisten haben drei Jahre alt, weil sie die Schadensachen verabschieden haben. Die Maschkukas haben die Sime von Gdiwini und Schuh. Turankas, die Wiskaran, Afghan, Tabadai.
Die Khabri-Mujala, der Kinzini-Mubajo, Dawam Kavi.
Der D-Shibi.
Der Azadi-Radio, Khabari-Tolga.
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یوه مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. سفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یوه ځانګړې غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
For the United Nations
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
Special envoy
تمه ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تیرې اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلي وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مختوړي بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره بل نږدې د ټول نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیه او ایران د هغو هیوادونو له ډلې وو چې د دغه استازي له ټاکلو سره موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې دوه نیمو کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او نیوزو فعالیتونو د حق په ګډون بشری حقوقونه ورکړي، له ترګری سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو او نجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړي، له ترګری سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شموله ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو پر سر بحث له مهمو موضوعاتو بلل سیوی. طالبانو له لوی سره د دغه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت شولې. سفی الله ستانکزی د ویسکانسن پانتون له استاد او افغان فعال نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. د مرکه پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه څومره مهمه ده.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست، همدارنګه د افراطي سیاست، دې ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه بشري جنایتونه ترسره کیږي د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي ځانګړي استازي لري د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل نو دا مهمه ده که څه هم ملګري ملتونه یو نافذ قوان نه لري یو تر ډیره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کیږي خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی په نړۍ کې تر ټولو معتبر سازمان دی او بیا نور هیوادونه چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې که ډېر تاثیر ونه لري اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی
طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي
طالبان د ملګرو ملتونو له ادرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی دوی دا ویره لري چې د دې غیر قانونیت د دې جنایتونه د دې تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دې نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده هغه تر څار لاندې راځي هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو مهم سازمان له ادرسه بیا خپریږي لهذا دوی نه غواړي چې د دې جنایتونه دي یا د دې دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسونونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقاً غیر قانوني کړنې دي نو دا افشا کیږي دا دیوانه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي ځکه د ویر لري
کله طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکل شي څه به وشي
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزن دی یا پر دې تاثیر ولري د دې مخالفت سره سره چې د ملګری ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي ګړې استازي ټاکی لکه مخکې مې چې یادونه وکړه که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوا د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راسي او د دې معتبر سازمان له ادرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نه سورته وایلی لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم د نورو هیوادونو هغه تعاملات انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره د نړیوالو سره د دې اړیکې دا به تر یو بریده پورې د دې باعث چې حد اقل افغانستان د نړۍ د پاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري مهم ځای ولري د بحث وړ وي او له همدې لارې ممکن پراتلونکي کې نور داسې نړیوالو ناسو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت تغییرېدو حداقل نسبي سټیج وګرځي
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او فعال نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په هرات کې لزلزلې نږدې 15 میاشتې تیر شوی خو د هرات ځینی زلزلات ځپلی وای چې په دې زلزلې کې د ویجاړو سو یو کورونو درغونې لپاره هیڅ ډول دوی ته پام نه دی شوی دوی اندیشمن دي چې د واوري او باران یا احتمالي زلزلې له کبله به کورونا په بشپړ ډول ویجاړ سي او په خپل به هم زیان وګالي د هغه کورونا دي چې په دې وروستۍ زلزلې کې یو څه زیانمن سي وو
د هرات یو شمیر زلزلہ ځپلی چې کورونې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزلہ او له هغه وروسته د پسلړزو له عمله زیانمن شوی ادعا کوي چې د دوی د کورونو د رغونې او جوړولو په برخه کې هیڅ ډول اقدام او مرسته نه ده شوی دوی وای اندیښمن دي چې د واوري او باران یا احتمالي زلزلې له امله به کورونا په بشپړه توګه ویجاړ شي او خپل به هم زیانمن شي. د هرات د زندجان ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو بصیر احمد وای اوسې د جمی د تیرولو لپاره د خپل ویجاړ کور ترڅنګ یو لنډمهاله سرپنا جوړ کړی دی.
مرکزی سیمو کې د موسسو بهرنیو مرستندویانو او اشخاصو لخوا هیڅ مرستنه ده شوې چې دا کورونه بیرته ورغوي.
د زندجان ولسوالۍ د تقینقی کلی اوسیدونکو نصیر نورزی هم په خپل سیمه کې د 150 څخه تر 200 هغه کورنۍ د ژوند او کورونو د وضعیت کیسه کوي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وو. هغه وایي
لږ خوشاله کومک نه دي، کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر واپس نه نو یو خیمه دا خیمه د خو نو ار یو دو په ملو تا و درو په ملته دا نه خیمه ورته ویرا نو بلم نو په حساب د مواد خوراکي هم یو لږ لږ شي یو ور دو نو کومک سره یو اندازه نو نو داس کم خاص کومک یا د ساختمان د جوړولو لپاره د سرای او د دې د ګمبز د جوړولو لپاره کم اقدام نه رسوي دی.
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د زلزلې مرکز د هرات په زندجان ولسوالۍ کې خودل شوی، خو د هرات نورو ولسوالیو او مرکز کې هم مالی او ځاني زیانونه واوختل. د هرات خار اوسیدونکو کې شبنم وایي د سروې ډلې د دوی په سیمه کې کورونا په جدي توګه نه دي ګټلي او تر اوسه د نمایي ویجاړو شویو کورونو د بیرته رغونې لپاره د مرستې کوم خبر هم نه دی اوریدلی. نوموړی ازادي راډیو ته ویل
نیم ترقی کړ در بالا قرار داره
زما د سترګو لیدلې حال دا ته چې پورته نیم پور واقعا ویجاړ شوی، دیوالونه لوی درزونه لري، چتی هم درز کړای. زه دې ته اندېښمنه يم چې که خدای مکړه دا ډول ټکانونه پس لرزي یا بل زلزلہ راشي زموږ کوربه په بشپړه توګه ویجاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبر ورکړیو چې په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلې له امله څه باندې 40,000 کورونا زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونا په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. په دې وروستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او اشخاصو کورونه جوړ کړي او په یو شمیر هغه خلکو یې ویشلي چې کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دا چې د طالبانو حکومت د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په زلزله کې د ویجاړو شویو کورونو د بیا رغونې پلان لري او کنه، په دې اړه مو په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د رئیس احمد الله تقی نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د اسیا پراختیايي بانک تیره اونۍ یو ګډ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د یاد راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په نهه ولسوالیو کې 215,000 کسان اغیزمن کړي دي. هرات کې لومړی زلزله د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وشو چې د ځاني زیانونو ترڅنګ ستر مالی زیانونه هم واړول. هغه مهال د زلزله ځپلو لپاره د ډیرو مرستو اعلان وشو، خو داسې ښکاري چې ډیر خلک لا هم د خپلو کورونو د ترمیم او رغولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو ته منتظر دي.
د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د اتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وژنې تورن افغان پناه غوښتونکي په لومړیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی. دا خبره د ویانا پولیسو یک شنبه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د فبروري 23 نیټې جمعې شپې ناوخته درې ښځې د ویانا په یو نایټ کلب کې په داسې حال کې مړې وموندل سوې چې پر بدن یې د چړو د ګزارونو نښې وې. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه.
د ویانا د پولیسو په یو اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 28 کلن افغان پناه غوښتونکی دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړن کې په حضور کې شوي، په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عین وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوې وې. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل
پولیسو د دریو ښځو مړی کشف کړل چې د چړو سخت ګزارونه پرې شوي وو. وروسته یې د عامل د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې په نتیجه کې یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو 20 کلن افغان تبع دی. د پولیسو په توقيف کې د پښتنې تر کېږي دغه کس د چړې په واسطه د ابریت کړي په دې اړه د جنايي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې کېږي
میار اسې سبا ګیګنستاند د امیتلمن دوه د لاندسکریمینالنت
د ویانا په شلمي ناحیه کې چې د خار نسبتاً بې وزلي خلک پکې میشتي وجل شوی درې خځې چنایي بلل شوی چې درابورونه لمخې د تن پلورنې په یو کلب کې وي دا خځې د جمعې شپې فبروري درويشتمې ناوخته د ابریتګر لخوا د چړو په گزارونو وجل شوی د اوتریش د خځو چارو وزیر سوزان راب ویلي د ابریت سخت ټکان ورکړی دا غلی را په والا اوتریشي رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده هغې زیاته کړې سره له دې چې اوتریش د داسې تاوتریخژنو پیښو د مخنیوي سیستم لري مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده اوتریش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکیل بلل شوي له دې ډلې د 2020 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور څلور افغان پناه غوښتونکي ښکیل بلل شوي وو هغې پیښې په اوتریش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وایستل شي آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اوتریش د نورو اروپایي هیوادونو خلاف د افغانستانه د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونه ښوده جرمني اوتریش او ګڼ نور اروپایي هیوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بیلابیل داوطلبانه او جبري کورسونه وړاندې کوي خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډپ کړې
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی پورستی راپور کې ویلي چې اټکل کېږي سش کل بشو خو 4 میلیونه شزي او ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ سي دا هم تفصيل
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د افغانستان ډیری وګړي کافي خواړه نه لري پاتې لادا چې قوي خواړه وخوري د ملګرو ملتونو د ادارې ډیسیژن می پورس په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د اخته میرمنو شمیر 2.3 میلیونو ته رسیدلی وو چې د ځینو یې د یاد سازمان په ملاتړ په کلینیکونو کې درملنه شوې ده په همدې حال کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر امیدواره میرمنې او د هغوی کورنۍ وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله د خوارځواکۍ په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي دوی ادعا کوي چې د وضعیت د ښه کولو لپاره تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې د بامیان ولایت یوه امیدواره میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خبور شي وایي چې د ناسم مالی وضعیت له امله سم خواړه نشي خوړلی او روغتیایي وضعیت یې ډیر د اندېښنې وړ دی نوموړې ازادي راډیو ته وویل
خودم هم خیلی ضعیف
زه هم ډیره کمزوریم لغه وخت چې امارات یا طالبان راغلی میډه میدند له لاس ور کړی کار او غریبی نشته زه ډیره زوریګم هیڅ د کور خرڅ نه لرو
خرج اصلا ندارم
د کندهار ولایت اوسیدونکو محمد یاسین چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ازادي رادیو ته وویل بیرمن یو امیدواره ده او په خوارځواکۍ اخته ده خو دای نه د توانه د لیل روغتیاي مرکزونو څخه خوارځواکۍ نه دی وټولو مناسب خواړه لاستراوړي
د ماشوم د مور حالت هم شنه دي نو یو خدا وچکلی د بل دغه نسی د کوم مرسته په یاره دروسه زمر سره نه دي خصوصا ما د خوارځواک د پاره کوم داسې یو تغ نه دي لیدل نو زمر د نړیوال ټولین څخه دا غوښته نه دي
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې په خپل وی پاڼه کې خبر کړ د امیدوار او شې د ورکوونکو میندو لپاره د سویا او غنمو د خوراک په ګډون د خوراکي توکو د کمښت خبره وکړه دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې خوارځواکۍ د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو کې د تغذیه اړوند مړینې یو لوی عامل دی د هغو ماشومانو لپاره چې د سختي او منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي د مړینې ګواښ د ښه تغذیه شوي ماشوم په پرتله درې چنده لوړ دی دغه سازمان دا هم زیاته کړې چې خوارځواکۍ د امیدوارو میرمنو لپاره د زیږون پر مهال د اختلاطاتو ګواښ زیاتوي په افغانستان کې د دبليو اف پی د تغذیه رئیس راجرز وانایما وویل چې د دوی د اټکل له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ شي
په غزنی کې د سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو د یو داسې سیستم چارې پیل شوي چې د اوبو په څاڅکو ګلان او نور بوټي تازه ساتي د غزنی د شروالي چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره پلی کوي
د غزنی شروالي چارواکي وایي د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې د زرغونتیا د لا پیاوړي توب لپاره د قطرایي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړې دي. د شنبه په ورځ دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت ښاروال مولوي محمد نبی حمزه تر څنګ یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلي ښاروال رسنیو ته وویل د غزنی ښار شاوخوا د 60 کیلومتره سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرایي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار به شاوخوا د یوې میاشتې په موده کې بشپړ شي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د غزنی ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما، د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کیږي.
د موږ اوس دغه دوه پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرایي سیستم د بل حفر چاهه ده. قطرایي سیستم د عمومي شهرا کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شهرا ده، د وسط ګلدان د دې لپاره قطرایي سیستم موږ په نظر کې نیولی وو چې اوس یې دا طلبي وسو. انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته امید ته نهایي شي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي. خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په پکتیا کې د فرنیچرو سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي چې کاروبار یې په شکېدو دی، خو د خامو موادو، مناسبو ځایونو او برېښنا د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د شکېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچرو د وی کارخانه مالک واحد الله مشال رادیو ته ویل
د اتن کال لس کال مخکې نه اگر ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی دی، ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه افغانستان ته سامان تیار راول سي، ځکه خام مواد به راشي دلته به جوړ سي. یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس ښه ده. خوست په خصوصا د دوه درې کال کې ثبت خلک د پوس کې مانده سوی ده، اوس په حال نو د خاص غي نشته سعودي کمیدی.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي، خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه د میز او چوکۍ، الماری، تختې، خاو څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي، موږ دلته ترسره کوو. تقریبا اته نه کال کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر او کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدل شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لګ شي، د فرنیچر بیې ټیټ شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعد دکاندارانو نه سامانونه اخلي، کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي، کنه دوی سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي، دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیه کوي.
په پکتیا کې د فرنیچرو کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته